آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادم یم اوس دلته په واشنگتن کې د مسپخین 2:30 بجې دي چې په افغانستان کې د شپې 11 بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما نن د ملګرو ملتونو او یایم کلی زمون منځله د امریکا متحده ایالات وایي دوی هیڅ تصمیم نه لري چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په ضد ځمکني اوږدمهاله محاربوي عملیات پیل کړي. د جاپان د دفاع وزارت د والی اوناگا د پریکړې په مقابل کې د ځمکې د چارو د وزیر کیشیشی نغوختي و چې د ښاغلي اوناگا پریکړه لغوه کړي او وزارت دا کار وکړ. السلام علیکم درنو اوریدونکو نن د پنځم بی ورځ ده د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 9 ده. علی شمخانی د ایران د ملي امنیت رئیس پاکستان ته سفر کړی دی او په دوه اړخیزو مسایلو باندې غږیدلی دی. د دې نه علاوه د آشنا ټک پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په دې غږیدلی یو چې د ټولنیزو مطبوعاتو نه ولې او د څه دپاره استفاده وشي، مګر دا پروګرام د وخته ثبت شوی دی، تاسې سره رسن نشو غږیدی. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما نن د ملګرو ملتونو او یایمه کلیزه ونمانځله. د ملګرو ملتونو اداره د شپیتو کلونو رئیس په افغانستان کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم په دې مناسبت په وینا کې ویلي دي چې ملګري ملتونه د شپیتو کلونو رئیس په افغانستان کې فعالیت کوي، خو لا هم ډیر ګواښونه شته چې باید په مقابل کې په ګډه کار وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم داسې ویلي دي. د ملګرو ملتونو د اویایمې کلیزې په مناسبت د داسې عکسونو نردارتون هم جوړ شوی و چې پکې د دغه نړیوال سازمان فعالیتونه ښودل کیږي. افغانستان د شپېتو له 1946 کال راهیسې د ملګرو ملتونو غړی دی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره د شپېتو کلونو راهیسې فعالیت کوي. اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي چارواکي هغه دوه ساتونکي برطرفه کړي دي چې په کابل کې یو پولیس وهلی و. په هغه خبر پانی کې چې د ارګ نخبره شوې ده د کابل د امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی له قوله لیک شوې وو، ویل شوې دي چې جمهور رئیس غنی وهل شوې پولیس ارګ ته ورغوښته وو او د هغه د کارونو تقدیر وکړ او هغه ته د 3 میاشتو د معدل معاش بخششي هم ورکړه. د دغه پولیس نوم ایمل قادری دی چې د روانې اونۍ په پیل کې هغه مهال وهل شو چې د یو لوړ پوړي چارواکي د ساتونکو مخه یې چې په غیر قانوني توګه تیرېدل ونیوله. د ارګ په خبر پانه کې دغه لوړ پوړي چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا متحده ایالات وایي چې دوی هیڅ تصمیم نه لري چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په ضد ځمکني اوږدمهاله محاربوي عملیات شروع کړي، خو د دې ډلې په ضد هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر وایي چې په تګلاره کې تغییر راغلی دی. د دې نه وروسته به د اسلامي دولت د ډلې په ضد هوایي عملیات زیات شي او ښایي محدود ځمکني بریدونه هم وشي. ښاغلی کارتر په روانه هفته کې د کانګرس یوې استماعي غونډې ته غږېدلی دی او ویلي دي چې امریکایي قواوو کردي ځواکونو ته د اویا عراقي پوځیانو د آزادولو په عملیاتو کې مشوره ورکوله. جمهور رئیس اوباما تر اوسه پورې سوریې او عراق ته د امریکا د ځمکنیو قواوو د لیږلو امکان رد کړی دی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا د ګوانتانامو د پوځي زندان نه یو بل بندي خوشی کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې احمد عبدالعزیز وروسته له 14 کلونو خپل پلرني هیواد موریتانیې ته استول دی. دا څلورم بند دی چې په دې دا سلورم بندي دي چې په دې کال کې ګوانتنامو نه خوشی کیږي. دا کار په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما او د کانګرس ترمن جنجال روان دي او اوباما هڅه کوي چې د غزندان وتړي. پینځه سالوي کلن عزیز په دې تور نیول شوی و چې د القاعده شبکې یو مشکو غړی و او دغه تروریستي سازمان د مهمو غړو سره یې اړیکې درلودې. هغه د پاکستانی چارواکو لخوا د القاعده شبکې د یو پټ کور څخه نیول شوی و او بیا امریکا ته وسپارل شو، خو هغه په کوم جرم محکوم نشو. اوس مهال د ګوانتنامو په زندان کې 114 تنه بندیان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د پنځشنبه په ورځ د جاپان د اوکیناوا په ټاپو کې د امریکا د پوځ د یوې هوایي اډې ساختماني کار بیا پیل شو. دا د مرکزی حکومت د پاره یو بریالیتوب دی چې دغه هیواد چې دغه ټاپو د والی الیزلې چې نه غوښتل د امریکا نظامی اړه التجور شي شندکی. د هناکو بي په سیمه کې د ساختماني پروژې د باندې قهرجن مظاهره کوونکي راغون شوی وو. پولیسو څو تنه مظاهره کوونکي چې سړک او د غزې ته د داخلېدو لارې بنده کړې و نیولې دي. د اوکیناوا والی تاکاشی وناګا چې د انتخاباتو په محل کمپین دا و چې په سیمه کې به د امریکا نوې اډې نه پرېږدي، د انتخاباتو د ګټلو سره سمې هغه جوازنامې لغوه کړي چې پخوانی والی صادره کړې وي. د جاپان د دفاع وزارت د والی وناګا د پریکړې په مقابل کې د ځمکې د چارو د وزیر کیشیشینه غوښتي و چې د ښاغلي وناګا پریکړه لغوه کړي او وزارت دغه کار وکړ. والی تاکاشی وناګا داسې وویل:
دا د حکومت یو ظلم دی چې کیږي او دا د ډیر تاسف ځای دی. حکومت ستاسو د دریځ په اکله د ځغم فکر نه لري. دوی ورختا عمل میږي او موږ به دا مسله په جدي توګه تعقیبو.
د وناګا حکومت په پام کې لري چې د جنجالونو او منازعاتو د حل بورد ته درخواستي ورکړي. دغه بورد د سیمه ایز او مرکزی حکومت ترمنځ شخړې اوري او د حل لارې ورته راوباسي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د تانزانیا د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د واکمن ګوند کاندي جان میګوفیلی د جمهوری ریاست انتخابات ګټلي دي. دغه کمیسیون نن د پنځشنبه په ورځ ویل چې میګوفیلی 85% رای وړي دي او د مخالف ګوند سیال ادوارد ډلواسانا چې 30% رای وړي دي انتخابات ګټلي او هغه ته ماتې ورکړې ده. د لواسه د انتخاباتو رسمي نتیجې د اعلان نه مخکې د نتیجې رد کړې دي او وایي چې په هغه کې ټګي برګي شوې ده. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د روسیې پولیسو په ماسکاو کې د یوې اوکراینی کتابخانې مشر په دې شک نیولې ده چې غواړي قومي کرکې ته لمن ووهي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې نن د پنځشنبه په ورځ په یو بیانیه کې وویل چې دوی وروسته له هغه د 85 کلنې نتیلا شیرینا گرفتاری وختونه وکړه چې تحقیق کوونکو د هغې په کتابخانه کې داسې مواد او کتابونه پیدا کړل چې د دوی په وینا د روسیې په ضد پروپاګاندي مطالب پکې لیکل شوی دي. د اوکراین د باندنیو چارو وزارت پرون د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه چې دغه کتابخانه تلاشي شوه یو خبر پاڼه خبره کړه او پکې په کرملین باندې انتقاد وکړ چې د دې کتابخانې په ضد اقدام کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی دي چې دا لومړی ځل نه دی چې کرملین د روسیې ضد افکار او افراطیت په پلمه اوکراینیان نیسي او تورونه ورباندې لګوي. چین د یو ماشوم د زیږولو پالیسي ختمه کړې ده او اوس یې کورنۍ ته اجازه ورکړې ده چې دوه ماشومان پیدا کولی شي. چین دغه پلان نن د پنځشنبه په ورځ اعلان کړی دی. روانه اونۍ د چین حاکم سیاسي ګوند د تړلو دروازو تر شا غونډې وکړې او په پای کې دغه پریکړه وکړه. په داسې حال کې چې سیلونکي د چین د دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې دا پریکړه به د چین د کار په قوه او د نوو ماشومانو د زیږولو په برخه کې چې په دې هیواد کې مخ په کمیدو دي خاص بدلون رانولي. چین تقریبا د 3 لسیزې را په دې خوا د یو ماشوم د زیږیدو پالیسي درلوده چې له امله یې په هغه هیواد کې د کارګرو کمی راغی او داسې اندېښنې را پیدا کړې چې هغه به په اقتصاد باندې منفي تاثیر وکړي. په داسې حال کې چې سرګونه زره مهاجر په اروپا کې د نوي ژوند لپاره سرګردانه ګرځي، د هغوی یوه کښتۍ چې د ترکیې نه یونان ته روانه وه ډوبه شوې ده. د یونان د سمندري چارو وزارت ویلي دي چې د مهاجرو 4 مړي د یونان د لابوس ټاپو ته نږدې موندلي دي چې د دې هڅه یې کوله چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په لابوس کې چارواکو ویلي دي چې د مړو شمېر اوس 9 کسانو ته رسېدلی دی. د دغو مهاجرو یوه کښتۍ دوبه شوې ده او هغوی د دې هڅه کوله چې د ترکیې نه یونان